سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دیني عالم په ډزو وژلی او څلور ایراني وګړي د یوه ایراني الاصل امریکایي ژورنالیست د تښتولو د دسیسې په جوړولو په نیویارک کې محاکمه کیږي. بشپړ خبرونه. فرانسې پرون په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووځي. له دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هېوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هېواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتولو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا زیا ازادۍ راډیو ته وویل
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړې، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي د جومات امام قاری جان آغا نن سهار وختي جماعت تروان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او وی وژه. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغانستان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه پټه په درېدلې او طالبانو یې پر ځای په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. افغان سفیر د نوې ډیلي تلویزیون ته همداراز وویل که له طالبانو سره سوله ییز جوړجاړی ونه شي، نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو ډیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې د جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي د ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلیې وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د یوې اړوندې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعا له مخې د ایران د حکومت په مرسته د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی وو. د عدلیې وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی دی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی الاصله امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورنو غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوځي. په کیوبا کې چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینې تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دوشنبه په ورځ پلازمینې هاوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په اخوډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي شپږ دېرش کلن سړي نوم دیوبیس لاورینسیو تیجی دا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمیر معترضانو د نیول کېدو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاز کانل ویلي چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلي چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندۍ بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي. د کولمبیا، اندونیزیا، برتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له دېرش زرو زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکي له خلکو په ټینګار سره غواړي چې ځانونه واکسین کړي او وایي د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو درې اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی. که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په امریکا کې په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی دوه نیم لکو ته هم رسیدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه په تفصیل سره غواړئ ویل ولئ نو د آزادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام او آزادۍ رادیو ډاټ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم او دا هم د دې برخې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر، د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د دوه اړخیزو همکاریو پر مسایلو خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کیږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر پرون سیشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تعذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د صلح پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د صلح د خبرو بیا په لیدو تر طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس تر څنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنۍ او ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنۍ له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 20,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ.
پښتو سبلیکلی د سرطان په 25مه افغان حکومت د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سولي او پلاوي قطر ته لیږي چې د پلاوي په ترکیب کې به د حکومت ګوندونو او قومونو غړي هم وي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو څوونیو کې په قطر کې د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی او د علاقې وړ موضوعاتو په اړه یې افکار تبادله کړي. په سرمقاله کې راغلي په دغو پرمختګونو کې دواړو خواوو د اساسي قانون د تعدیل او په دې اړه د یو ګډ کمیسیون تشکیل، د سولې نقشې لار او د اوبدي حکومت رامنځته کول دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت له ډیر وخت هڅه کوله چې د افغان دولت او طالبانو د لوړ پوړو چارواکو مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي چې پاکستان په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره وعده هم کړې وي. د لیکوال په باور طالبان او افغان حکومت د افغاني ټولنې یو واقعیت دی، د یو بل د لمنځه وړلو امکان هیڅ نشته، نو نه باید د سولې په خبرو او د جګړې په پای ته رسولو کې ځنډ وسی. د سرمقالې په پای کې راغلی د افغان حکومت او طالبانو لوړ پوړي چارواکي باید د سولې مذاکرات اصلي لارې ته هدایت کړي. افغانان تمه لري چې دواړه خواوې نه باید په خپلو ځانغوښتنو خلک ناهیلي کړي. مسیر ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د تېرې ورځې څرګندونې راخیستې چې په خلکو یې غږ کړی و ژر به د سولې جدي خبرې پیل سي او یوې پایلې ته به ورسېږي. د ده په وینا حالات به سم سي او د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. لیکوال د حمید کرزي دا خبرې هم راخیستې چې پر طالبانو او حکومت یې هم غږ کړی و چې جګړه ودروي، ځکه دا یوه پردۍ دسیسه ده او د دسیسې د شنډولو لپاره باید سوله وسي. د مسیر په سرمقاله کې راغلي اوس د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې هغه د سیسې درکړي د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د جګړې دواړه اړخونه باید نور د جګړې عمل، خبرې او ذهنیت بند کړي او پر ځای د سولې خبرې، عمل او ذهنیت خپل کړي. په دې ډول به هم دوی د بهرنیانو له دسیسو وژغورل سي او هم افغانستان. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د مالستان ولسوالۍ له څو ورځو پرله پسې مقامت وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې مالستان د غزنی تر ټولو امنه ولسوالۍ وه، خو د طالبانو جدي پام راوښتی و. د سرمقالې په پای کې راغلي د بامیان او دایکنډي ولایتونو با تجربه مدیرانو ته سپارل یو ګټور اقدام دی. هغه اقدام چې د لیکوال په وینا کولای سي چې د حکومت بقا په جغرافیه کې تضمین کړي. په دې وروستیو کې حکومت اعلان کړی چې د دایکنډي ولایت لپاره جنرال مراد علي مراد او د بامیانو ولایت لپاره طاهر زهیر د والیانو په توګه ټاکلی دي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ایران پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. د دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشي کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او د ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم په دې چاره کې شوی ده. د ایران د حکومت ویان د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه